اقتصادي راديو اوریدونکو پروگرام ته بیا هم په خیر راغلاست. نن د دلوي ول سمنی ته د 1390 هجری المریس کال او د فبروري ل شپږم سره برابر ده د 2019 میلادي کال. په دې خبري مجله کې تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پروانو هڅو رپورټونه لرو. په مسکو کې د نننۍ غونډې لوی ګډونوالي فوزي کوفي سره مو خبري کړې دي. خو اول به فریبا ظاهر توار ورکو چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
سره د مهمو خبرونو سره ټکی د افغان دولت د وسلوال مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ژمنه ورسره کړې چې خپل نیمایي پوځیان به له افغانستان څخه تر اپریل پورې باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران پر ضد د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی. د خبرونو تفصیل د افغان دولت وسلوال مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ژمنه ورسره کړې چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. دا خبره د رویټرز خبري اژانس د یو طالب استازي له قوله کړې چې د ریانوسټي خبري اژانس ته کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر میاشت په قطر کې له طالبانو سره شپږ پرله پسې ورځې خبرې وکړې څو د افغانستان اول کلنی جګړې ختمېدو ته د حل لار پیدا کړي. که څه هم وړاندې په دې اړه اوازې خپرې سوې چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو نیمایي برخه باسي، خو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید شوې. نن په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه خبرو لپاره د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده چې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو او د طالبانو استازي ګډون پکښې لري. افغان حکومت په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی او هغه د سولې راوستلو لپاره ګټوره نه ده بللې. د دې غونډې یو تنظیمونکي رسنیو ته ویلي چې د غونډې ګډون وال په پام کې لري یو ورستي سند خپور کړی چې د دغو دوه ورځنیو خبرو پایلې رانغاړي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي په مسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د شوتو د زده کړې او کار په اړه مثبت نظر څرګند کړی، خو دا چې تر کومه حده به یې عمل کوي د سوال ځای دی. فوزیه کوفي نن له مسکو د ازادي راډیو ته وویل چې د عمل او خبرو ترمنځ تناقض ده.
وخت یک
نماینده طالبان بنام مولوی شهاب الدین موقف طالبان دا ویل چې د طالبانو استاد مولوی شهاب الدین د طالبانو موقف په دیار لس مادو کې بیان کړ او ویل چې شزی کار او تعلیم کولای سي، حتی د صدر اعظم او وزیر پر چوکې کار کولای سي. هغه ویل چې شزی به یوازې د جمهوریت ریاست لپاره نه انتخابېږي. دا شی خبرې دی، خو که تاسو د افغانستان هر سیمې ته ولاړ سئ د طالبانو په ترولکه لاندې سیمو کې د نجونو د شونځیو دروازې بندې دي، دا یو تناقض څرګندوي. فوزی کوفی په هغه لوی پلاوی کې له کابل مسکو ته تللی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د سولې لپاره په روانو هڅو خبرې کوي. هغې په مسکو کې خبرې مثبتې وبللې او ویل چې له ښځو پرته د سولې موافقه نسي ترلاسه کېدی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د څانګې څېړونکي زمان سلطانی نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره په تخار ولایت کې د یوې راډیو په سټېشن کې دننه پر خبریالانو برید ویرونکی جنایت وباله. اعلامیه زیاتوي دا برید یو ځل بیا په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر وړاندې د خطر موجودیت ښکاره کوي. ښاغلی سلطانی وایي افغان چارواکي دي د ټولو خبریالانو ژوند او خوندیتوب ډاډمن کړي څو هغوی له بیرې پرته خپل کار ته دوام ورکړي. د پاکستان ستر محکمې د دغه هیواد پر پاوز او د پوځي استخباراتو پر ادارې انتقاد کړی او ترې غوښتي دي چې د بیان ازادي محدوده نه کړي او د دغه هیواد په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي. د ستر محکمې دا انتقاد په یو بېساري فرمان کې سوی او انتقاد یې کړی چې د پاکستان استخباراتي ورګانونو د 2013 کال په هغو اعتراضونو کې چې مقدساتو ته د سپکاوي په اړه راپورته سوي وو مداخله کړې. هغه اعتراضونه د یوې افراطي ډلې تحریک لبیک پاکستان لخوا پیل سوي وو او څو ورځې د هیواد چارې ځنډولې وې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران پر ضد د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی. جواد ظریف نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا په منځني ختیځ کې د دیکتاتورانو، قصابانو او توندلارو ملاتړ کوي. ښاغلی ظریف د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغو څرګندونو ته اشاره وکړه چې تیر ماښام یې په کانګرس کې ملت ته د خپلې وینا پر مهال ایران یو افراطي رژیم وباله. ولسمشر ټرمپ په دې وینا کې ویلي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي.
My administration has acted decisively.
دوی وایي زما ادارې په قاطعانه ډول عمل کړی څو په نړۍ کې د تروریزم د یو ملاتړي دولت د ایران د توندلارې رژیم سره مقابله وکړي. هغوی ناسمې کړنې کوي د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه سي چې دغه فاسد دیکتاتور رژیم هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ما متحده ایالات د ایران له اټومي تړونه وویستله. د واشنگتن او تهران ترمنځ اړیکې د تیر کال په می میاشت کې وروسته راغله. لاترنګلس وی چې امریکا د 2015 کال د اټومي تړونه چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی وو ووتله. او د ناټو نه وشتو غړو نن له دغه تړون سره د مقدونیه د یو ځای کېدو موافقه لاسلیک کړه. د مقدونیه د بهرنیو چارو وزیر نیکولا دیمیتروف او د ناټو د نه وشتو غړو استازو د هوکړه لیک لاسلیک کړ. دا امکان وروسته لا غرامسته سو چې مقدونیه او یونان په خپلو کې یو تاریخي لانجه چې د نوم په اړه درلود د حال کړه. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د خبرونه کې به له مسکو د فوزی کوفی خبري واوري.
نشاسته یک اقدام خوب میبینم برای اینکه دیدگاه های بسیار متضاد و متفاوت.
په میرمن کوفی وایي چې په مسکو کې غونډه یو ښه پرمختګ بولی او وایي چې په زړه پورې نظریات په کې تبادله شوې دي. په دې خبرونه کې به همداراز د طالبانو د یو استازي په حواله واوري چې وایي د امریکا د متحدو ایالاتو لورې ژمنه ورسره سوي چې تر اپریل به خپل نیمایی اسکر له افغانستان باسي. په دې خبرونه کې به په سیمه ایزو مسایلو کې پاکستان ته ځو او هلته به د بشري حقوقو د وی فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي ګلالی اسماعیل پړواوري چې له پرونه راهیسي د هغې د کورنۍ پوینا لا درکه ده.
اول خو غي مونږ له انفورمیشن نه راکو
د ګلالی اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې هغه پرون په اسلام آباد کې پولیسو نیولې ده او ورکه ده. په دې خبرونه کې به همداراز واوري چې د پاکستان سترې محکمې د هغه هیواد پر پوځ ژغ کړی دی چې له سیاست دی ځان لري وساتي. ازادي راډیو اوریدونکو، موږ نن په مسکو کې د رواني غونډې له یوې ګډونوالي فوزیه کوفي سره خبرې کړې دي. میرمن کوفي ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې په دغه غونډه کې د دې له نظره مثبت نظریات تبادله شوي دي او ویلي دي چې دا د دې غونډې په اړه خوشبینه ده. فوزیه کوفي ویلي دي چې د طالبانو استازو په دې غونډه کې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه په خبرو کې ویلي دي چې دوی به د دې سره موافق وي چې په افغانستان کې ښځې حتی د وزارت او صدارت پر چوکیو کار وکړي، خو دوی به یوازې د دولت تر ریاست لپاره د ښځو د انتخاب مخالفت کوي. خو میرمن کوفي شک څرګند کړی او ویل چې دوی طالبان باید د خپلو خبرو او عمل ترمنځ توافق راولي. خو مخکې تر دې چې دا رپورټ واورو، سالی محمد سالی پر دې رپورټ لري چې د طالبانو یو استازي خبري رسنیو ته ویل دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي نماینده زلمی خلیلزاد دوی سره ژمنه کړې و چې د اپریل تر میاشتې به د افغانستان خپل نیمایي عسکر باسي. سالی محمد سالی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د طالبانو د مرکچي هیات یو غړی وایي د امریکا متحده ایالاتونو ورسره منلې چې له افغانستان څخه به خپل نیمایي شمیر سرتیري وباسي. د طالبانو دغه استازی وایي د امریکایي پوځیانو شمیر به له روانې میلادي میاشتې راکمیږي. په مسکو کې د طالبانو د رهبری شورا غړي مولوي عبدالسلام حنفي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال هم دی، نن چهار شنبه په مسکو کې ځینو رسنیو ته په خبرو کې وویل
امریکایانو موږ ته وویل چې د امریکایي پوځیانو نیمایي شمېر به د فبروري میاشتې له لومړۍ د اپریل میاشتې تر پای پورې له افغانستانه وځي. تخنیکي ډلې سره کښېني او د پاتې پوځیانو د وتلو لپاره به مهالویش ټاکي. پاتې ځواکونه به د مهالویش له مخې له افغانستانه وځي.
خو د ښاغلي حنفي دغه څرګندونې د افغانستان او امریکا د حکومتونو لخوا نه دي تایید شوي. دا مهال په افغانستان کې د دیره امریکایي پوځیانو شمېر 400 کولو تر سیږي. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دسمبر میاشت کې دفاع وزارت یا پینټاګان ته امر کړی و چې له افغانستانه د نیمایي شمیر امریکایي پوځیانو د ایستلو پلانونه ترتیب کړي. په مسکو کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد انیف اتمر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله هم د نورو موضوعاتو تر څنګ بحث کړی دی.
په ګډه اعلامیه کې باید ټول موضوعات د جامع پلان په څیر سره راغونډ شي. یو عنصر یې د بهرنیو ځواکونو وتل دي چې د پلان نورې برخې تقویه کوي. د یوه جامع پلان غوندې باید ورباندې خبر وشي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې له طالبانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. له دغو مذاکرو په افغانستان کې د څه باندې ولس کلنې جګړې د ختمېدو او له دغه هېواده د زرګونو بهرنیو سرتیرو د وتلو په برخه کې د پرمختګونو ځینې نښې لیدل کېدلې. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سیشن به د کانګرس دوړ جرګو ته په خپل وینا کې وویل په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره مذاکرې چټکې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو هوډ لري ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې ته له رسیدو سره به د امریکایي عسکرو حضور کم کړي. له پرون سیشن به د روسیې په پلازمینه مسکو کې د پخواني ولسمشر حمید کرزی په ګډون د پخواني حکومت ځینې چارواکي د طالبانو استازي او د اوسنی حکومت ځینې سیاسي مخالفان سره جرګه سوي دي. په دې غونډه کې د طالبانو د مرکزی هیات مشري شیر محمد عباس ستانګزی کوي. شغل ستانګزی نن چهارشنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه او مخکښ نړیوال قدرتونه باید د افغانستان د سولې د پروسې تضمین وکړي.
تاسی دا ازادی رادیو او ری اوردون کو دغه رپورت تاسی زمش پر به پانه باندې کتلای سی دا ازادی رادیو د پانی آدرس ته ازادی رادیو ټکی کام.
جنگ دولک سول خان
سول او ملی یواله د هر ولست بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په مسکو کې پر روانه غونډه باندې خبرته ادامه ورکوو. د مسکو په غونډه کې یو ګډونواله فوزیه کوفی ده او میرمن کوفی نن له مسکو د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دغه غونډې په اړه د خوشبینه ده او جالب نظرونه تبادله شوې دي. میرمن کوفی په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې لپاره په هڅو کې د ښځو پر رول ټینګار وکړه. ویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر هر میز باندې باید ښځې ناستې وسی. میرمن کوفی وویل چې طالبان باید د ښځو د حقوقو په برخه کې خپل خبري او عمل سره یو رنګ کړي. صالح محمد صالح له ازادي رادیو سره د فوزیه کوفی د مرکې په بنا رپورت لري.
فوزیه کوفی وایي د افغانستان د سولې په هر ډول مذاکرو کې باید دولت، حکومت او نور بنسټونه واحد دریځ ولري. د هغې په خبره ټولو د اوسني نظام لپاره قرباني ورکړې او څوک د مسکو په غونډه کې د تخریب لپاره نه دي تللي. میرمن کوفی چې د مسکو په غونډه کې له محدود شمیر ښځینه ګډونوالو څخه د وایي له سیشن به راهیسې په بحثونو کې د طالبانو نظریات بدل ښکارېدل. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مسکو په غونډه کې د ښځو په اړه د طالبانو په دیارلس مادي بیان کې په راتلونکي احتمالي حکومت کې چې طالبان به هم پکې نقش ولري د ښځو د موقف په اړه مثبت ټکي راغلي دي. خو فوزیه کوفی وایي د دغو بیانونو برخلاف وسلولو طالبانو دا مهال تر خپلې ولکې لاندې ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي تړلي دي.
زنان میتونن کار کنن حتی به سرحد وزیر و صدر اعظم و میتونن تحصیل کنن، اما خب رئیس جمهور یا رئیس دولت نمیتونن باشن. اینا صحبت های بسیار خوب هستن، ولی وقتی شما در افغانستان میرین و میبینین که هر نقطه که زیر تصرف طالبان دروازه مکاتب به دخترانه بسته است، تناقض نشان میده.
میرمن کوفی وای په کنفرانسونو کې د ښځو د حقونو په اړه خبري آسان دي، خو عملی کېدل یې ګران بریشي، ځکه نو په افغانستان کې د ښځو فعالانی ورته اندېښمن دي. فوزیه کوفی وای د مسکو د غونډې په څیر جلسو کې په کار ده د نورو اړخونو ترڅنګ ښځې هم حضور ولري.
ما باید دنیا را هم متقاعد بسازیم، مخصوصا ایالات متحده امریکا که آل فکر میکنه بالکل از افغانستان باید بیرون شون و به می خاطر است که زیر فشار ذهنیت عامه امریکا اینا بارها با طالبان دیدار کردن و بدون حضور مردم افغانستان دیدار کردن. من فکر میکنم که این دیدارها باید با حضور مردم افغانستان باشه.
د مسکو په غونډه کې چې د سیشن به پرس پایل سو د افغان حکومت کوم استازي برخه نه لري. د روسي حکومت وای نه دوی او نه هم د کومبل حکومت کوم رسمي استازي په دې غونډه کې برخه لري. د افغانستان ولسمشر وای د مسکو پر غونډه بي باور دی ځکه نو په دې غونډه کې څوک د افغانستان د حکومت په استازي تو برخه نه لري. محمد اشرف غنی وای هغه کسان چې په دې غونډه کې حضور لري اجرایوي صلاحیت نه لري.
د افغانستان جمهور رئیس پرون ماښام په کابل کې له مدني فعالانو او شمیر ژورنالیستانو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان خلک باید له افغانستان سره د امریکا پر تعهد باندې هیڅ شک ونه کړي. جمهور رئیس غنی وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ټولې خبرې او ټولې هڅې چې د امریکا له خوا تنظیمیږي او ترسره کیږي د افغانستان له حکومت سره د مشورې او هماهنګۍ پر اساس کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس نن پر ټویټر په یو پیغام کې په تخار کې د دوو خبریالانو قتل او خواشینونکې پیښه بللې ده. په تخار کې د یو سیمه ایز راډیو لپاره دوه خبریالان پرون ماښام ناڅرګندو وسلوالو کسانو ووژل. د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ په حواله دا پیښه پرون ماښام د شپږ بجو په شاوخوا کې وسوه. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې دفتر او د افی نړیوال سازمان په تخار کې دا حمله غندلې او د افغانستان له حکومته یې غوښتنه کړې چې په دې اړه دې بیړني تحقیقات وکړي او د دې پیښې عاملان دې ونیسي. د دواړو خبریالانو په تخار کې د همصدا په نوم له راډیو سره کار کاوه. رحیم الله رحمانی او شفیق آریا دواړه په تعلقانو کې وژل سوي دي. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د پیښې عاملان تښتیدلي او دا لا نه څرګنده شوي چې ولې په دې دواړو خبریالانو باندې حمله شوې ده. خو د وژل سویو خبریالانو رحیم الله رحمانی او شفیق آریا کورنۍ ویلي چې دوی له چا سره شخصي دښمنۍ نه درلوده او دغو دوو ځوانانو په تخار کې د خپل کار کاوه. کومې وسوال ډلې تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر په کابل کې نن په ټویټر لیکلی چې د 2019 میلادي کال له پیل راهیسي په افغانستان کې درې ژورنالیستان وژل سوي دي. یعنی په وروستیو 15 اونیو کې په حملو کې په افغانستان کې درې ژورنالیستان وژل سوي چې علت یې نه دی څرګند. د پاکستان ستري محکمې په یو حکم کې د هغه هیواد له پوځ او د استخباراتو له ادارې غوښتنه کړې چې د بیان او رسنیو د ازادي مخنیوی دی نه کوي. د پاکستان پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان ستري محکمې د هغه هیواد پوځ او استخبارات تیر کال د جولای د میاشتې په انتخاباتو کې د لاسوهنې او د پخواني صدر اعظم نواز شریف پر حکومت د فشار راوستلو په خاطر تر انتقاد لاندې کړی دی. اسمت ساروان نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان ستري محکمه د چهارشنبه په ورځ دغه هیواد پر پوځ او استخباراتو انتقاد وکړ او له هغوی څخه وغوښتل چې له سیاست ځان لري وساتي او د بیان د ازادۍ مخونه نیسي. د پاکستان له جوړېدو تر اوسه پورې دغه هیواد په نیمایي عمر کې پوځي جنرالانو واک په لاس کې درلودلی دی. د پاکستان ستري محکمه دا شدید انتقاد په هغه قضایي پریکړه کې کړی چې په 2019 میلادي کال په پلازمینه اسلام آباد کې په تکفیر ضد اعتراضونو کې د استخباراتي ادارو رول غندل شوی دی. په 2019 میلادي کال د یوې لږ پیژندل شوې ډلې له لوري چې تحریک لبیک پاکستان نومېده اعتراضونه وشول او له تاوتریخجنو نښتو وروسته ټیټ پراخ شول. په خپرو شویو ویډیوګانو کې داسې لیدل کیږي چې پوځیان مظاهره چانو ته پیسې ورکوي چې اعتراضونو ته زور ورکړي. ویل کیږي چې پوځ دا کار د دې لپاره کوي چې د همغه وخت د صدر اعظم نواز شریف پر واکمن ګوند فشار راوړي. مظاهره چانو د پاکستان د قانون یا عدلي وزیر د استعفا غوښتنه کوله. په دې حکم کې چې د پاکستان د ستري محکمې په وی پاڼه کې خپور شوی راغلی که د وسلوال ځواک هر غړی په هر ډول سیاسي مسأله کې مداخله وکړي یا رسنۍ انحصار کړي د وسلوال پوځ یا والی او مسلکي توپ ته زیان اړوي. د محکمه حکومت همدار ازوی د پاکستان اساسی قانون په کلکه وسلوال ځواکونه په هر را سیاسي فعالیت کې لبرخی اخیستو منع کوي. د پاکستان د ستر محکمې حکومت او د مځکني هوایی او سمندري ځواکونو عمومي قمندانانو ته امر کوي چې د هر هغه چا پر ضد اقدام وکړي چې په خپل لوړه کې د یادو شویو ژمنو سرغړونه کوي. د پاکستان د ستر محکمې په حکم کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په خاطر د دغه هیواد استخباراتي ادارو ته خبرداری ورکړی شوی دی. په حکم کې ویل شوی ټول استخباراتي ادارې او د پوز مطبوعاتي څنګه دي له خپلو اختیاراتو وړاندې اقدامات ونه کړي او د بیان او رسنیو د ازادۍ مخه نشي نیولی. د پاکستان رسنیو د تیر کال د جولای د انتخاباتو په مهال له سانسور او فشارونو شکایت کړی دی. فعالانو او بلاګ لیکونکو د دولت او پوز له لورې د بیان د ازادیو پر محدود کېدو انتقادونه کړي دي. فریډم هاوس هم په خپل تازه راپور کې ویلي سره له دې چې د پاکستان د جولای د میاشتې انتخابات له رقابته ډک وو، په محکمو او رسنیو کې د پاکستان د پوځ زیات نفوذ انتخابات د اوسني صدر اعظم عمران خان په ګټه تمام کړل.
و امردل چې پاکستان ستري محکمه یو حکم صادر کړی او د هغه هیواد له پوځ او استخباراتو غوښتنه کړې چې د بیان او د رسنیو د ازادیو مخه دې نه نیسي. خو په پاکستان کې ډېری ادارې لا هم په اسلام آباد کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پښتون تحفظ موومنټ پر سوله ییزو پلویانو د پولیسو د حملې په اړه غلي پاتې شوي دي. د پښتون تحفظ موومنټ یا د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په بوري یا په لورلایی کې د بلوچستان د دغه غورځنګ د یو غړي محمد ابراهیم ارمان لونی د وژل کېدو په غبرګون کې پرون په ټول پاکستان کې د سوله ییزو مظاهرو او احتجاجونو ژغ کړی و. په اسلام آباد کې پرون د دغو کسانو پر یو لاریون باندې پولیسو حمله وکړه او یو شمېر کسان ثانی ونیول. په دوی کې یو هم د سولې لپاره فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ګلالی اسماعیل و چې ونیول شوی و. د هغې کورنۍ ادعا کوي چې لا درکه ده او هیڅ ډول معلومات دوی ته نه دي ورکړ شوي چې هغه چیرته ده، او حتی د دې وکیل ته له هغې سره د خبرو اجازه نه ده ورکړ شوي. پامیر ساحل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د بشری حقوقو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ګلالی اسماعیل کورنۍ وای تر نیول کېدو وروسته د ځای ځایګي هیڅ پته نه لګي. د نوموړي کشر خور شغلې اسماعیل نن مشال راډیو ته ویل خور پولیسو د فبروري پر 15 ماښام مهال په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته له احتجاج بيولې و، خو چارواکي ورته د هغې په اړه هیڅ معلومات نه ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په بوري یا لورلایی کې د غورځنګ د غړي او د کالج استاد محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې په خبرګون د ټول پاکستان پر کچ د مظاهرو او احتجاجونو اعلان کړی و، خو په اسلام آباد کې پولیسو پرون د غورځنګ ګڼ غړي او پلویان ونیول چې پکې ځنې نن سهار وختي خوشی کړي. شغله اسماعیل وای د خپل خور د پښتنې لپاره پرون ماښام لمور سره یو ځای د اسلام آباد په جی و سیمه کې د خزینه پولیسو مرکز ته ورغلله، خو دننه یې هم پرې نه خودله. ورته وویل چې ګلالۍ په هغه تاڼه کې نه ده. نوموړی وایي کله چې د ګلالۍ وکیل ورغی نو پولیسو ومنله چې هغه یې نیولې.
هغه یې اول منکر چې نه دلته څوک ګلالۍ نه ده راغلی. کافي ټایم بعد چې بیا وکیل راغلی نو یې نه پس هغې ویل چې او ګلالۍ دننه ده، خو چې کوم وکیل راغلی هغه وکیل یې دننه نه پرېښوده، نیولی انفارمیشن ورکو. نو مونږ ته نه دننه تلو اجازه ته، نو مونږ ته د بهر نه انفارمیشن ملاوي ده. مونږ ورته چې صحیح ده که مونږ نه پرېږدی نو مونږ الاو کوي چې مونږ دننه سامان اټلیست کمبل یا سیز ولیږو، خو مونږ ته داسې درې وړو اجازت
رانه کا غی. شغله اسماعیل وای نن سهار د 9 او 10 بجو ترمنز د خځو پولیس ثانی ته بیا ورغله او د ګلالۍ پښتنه وکړه، خو غوی ورته ویل چې نو موړې نن سهار 4 بجې بل ځای ته ویل شوی.
مونږ بیا سهار تقریبا 9 بجې وی کدا 9:00 مینس کی مونږ الته رسیدلو. دوباره سهار چرن سهار مونږ رسیدلو انو اول خو غی مونږ له انفارمیشن نه راکو مونږ ته اډو سوینا اینه پسې چې بیا تر موږ تپوس وکړ بار بار انا یې منیم ته وی چې هغه دلته نه سهار 4 بجې بوتلې را.
شغله اسماعیل ویل هیڅ چارواکی وکیل ته معلومات نه دی ورکړي چې ګلالۍ چا بي ولي چیرې بي ولي او وسمهال چیرې ده. موږ هم د اسلام آباد له انتظامی مشر حمزه شفقت سره د رابطو هڅه وکړه، ورته مدوه ځلې ټلیفون وکړ او یو پیغام مور واسطه، خو هغه ځواب را نه کړ. د پاکستان حکومتي چارواکو هم د پښتون ژغورن غورځنګ د غړو او پلویانو نیولو په خبرګون څه نه دی ویلي. د پاکستان، افغانستان، امریکا او د اروپایي هیوادونو په ځینو ښارونو کې فعالانو پرون د استاد محمد ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې ضد احتجاجي غونډې، مظاهرې او لاریونونه وکړل. لوڼی د فبروري پر دویمه په بوري کې وژل شوی و او عیني شاهدان وایي چې د پولیسو یو افسر د ټوپک په کنداغ پر مغزي وواهه چې له کبله یې هغه بې هوش او بیا مړ شو. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګاو د فبروري پر درېیمه مشال راډیو ته وویل چې لومړنۍ پلټنې ښیي چې لوڼی د زړه حرکت درېدو له وجې مړ شوی. په عیني وخت کې د بلوچستان حکومت د نوموړي د وژنې د پیښو پلټنو امر کړی او ژمنه یې کړې چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته وسپاري.
ګلالی اسماعیل په پاکستان کې د نجونو د حقونو د دفاع لپاره د یوې ادارې مشره وه او په 2018 میلادي کال کې د بشري خدمتونو په خاطر د انا پولیکوفسکایا د جایزې ګټونکې هم بلل شوې وه. د دې کورنۍ وایي چې له پرون راهیسې لا درک ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو د نن ماښام تر اوسه بجو پورې د پو بجو بیا د امریکا ژغ راډیو پښتو خبرونه کوي. نو د ټول لپاره د ازادي راډیو ملګری اوسئ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونې او روزنې د پالیسۍ نوې پالیسۍ جوړه کړې ده. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي نن خبریالانو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ هدف دا دی چې د افغانستان نجونې ډېرو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي او په ښځو کې د بې سوادۍ اندازه راکمه سي. یوسف خانزدران نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت ښوونې او روزنې ته د نجونو د لاسرسي په تړاو دغه نوې پالیسۍ په داسې حال کې جوړه کړې چې دا مهال 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم دي چې 15% یې نجونې دي. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه یوې ناستې ته وویل د دې پالیسۍ هدف دا دی چې افغان نجونې زده کړې ته لاسرسی پیدا او د بېسوادۍ کچه راټیټه شي.
اهداف که ما در این پالیسی در نظر گرفتیم این است که
دادی پالیسی مهم اهداف دادی چی سنگ نجونی خوانزی او روزن تلاسر سه پیدا کردی کم خندونه چی موجود دی او دلمین سورولو لپاره باید سبوشی ترسو نجونو تا سانتیاوی برابری شی او خوانزی تلالی شی
ای جماعت وارد مکتب شود.
دا په داس حال که دا چطر دیولاندی دا ماشمان لپاره دا ملگورو ملتونو وجهی صندوق یا یونیسف و ایلی چی پا افغانستان که چه بانده 2 میلیون انجونی لخونزوی پا بشپره توگا بی برخی دی. یونیسف و ایی دا خزینه خونکو نشتواله و نامنه هغه دو عوامل دی چه دا دوغو ماشمان انجونو دا درس مخیینی ولی دا. اخوا دا پوهنی وزارت وی چه جگلو او طولنیز و دودونو دا دیر انجونو دا تعلیم مخنی ولی خودوی حد سکوی چه دا سیمیز و خونزوی پا پروگرام که دا دیر شمیر انجونو لپار از دزدکلو زمینه برابر کردی. پا ورته وخت کې حنا آصفی وردک چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف له لورې د ځوانانو د سفیر په توګه نومول شوي وایي زده کړې ته د لاسرسي لپاره افغان نجونې له سختو کړاوونو تیریږي. اغلی آصفی وایي د پالیسۍ جوړول به تر یوه حده ګټور وي خو په وینا یې اړتیا ده چې په دغې برخه کې لا نورې هڅې هم وشي.
انشاءالله وروسته د دې نه به هر نجونې ښوونځي ته لاړ شي، زده کړه وکړي او انشاءالله چې د ځوانو نجونو یو بې ساري فعالیتونه او همدارنګه بې ساري ګډون په جامعه کې بدونه کې ولرو لاره اچول دي. دغه پالیسۍ خو سمه ده چې اول قدم دی. دې نه وروسته موږ باید په یاد ولرو چې موږ خپل جریان د نجونو د زده کړو په برخه کې جاري وساتو او دې جریان ته ادامه ورکړو. بس نه دی، موږ باید نور هم کار وکړو د نجونو د زده کړو لپاره.
د پوهنې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې څه باندې 1.5% کې خزینه ښوونکي درس ورکوي خو هڅه روانه ده چې دا شمیر زیات شي او ورسره به په مستقیمه توګه له زده کړو محروم نجونو ته هم د زده کړو ډیر چانس برابر شي.
او نړیوال بانک نن د افغانستان د مالیې له وزارت سره د 325 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. په دې ډول به د نړیوال بانک د چارواکو په وینا په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هڅه وشي او د افغانستان مالیې وزارت وایي چې دا به تر ډیره حده د اصلاحاتو لپاره مصرف شي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي.
د افغانستان د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د اقتصادي پیاوړتیا د خدماتو وړاندې کولو او په ادارو کې د اصلاحاتو درامنځته کولو په برخه کې په میلیونونو ډالرو هوکړه لاسلیک کړه. دغه هیواد د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی د چهارشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې هیلمندي څرګنده کړه چې له نړیوال بانک سره د هوکړې پر اساس به په اقتصادي چارو کې پراخ بدلونونه رامنځته شي.
5 میلیون ډالر میتونه که
د شپی هوکړې د لګښت لشمیره 50 میلیونه ډالر به د ښارونو په برخه کې مصرف شي تر څو په ښارونو کې پانګونې ته زمینه برابره شي. بل پلان دا دی چې 50 میلیونه ډالر به په اداراتو کې د ځانګړي تخنیکي مال او حقوقي برخو په چارو کې د بدلونونو او پیاوړتیا د رامنځته کېدو لپاره اوله کول شي.
اوریدونکو له دې سره مو د خبری مجله پای ته ورسیده. بل خبری مجله زما همکار فرشته نیګه وړاندې کوي. په یاد ولرئ چې په بجو د امریکا ژغ رادیو پښتو خپرونې پیلوي. نو د خدای پامان او تاسو ته بل ډیر ښه نیم ساعت غواړم فرشته جانې.
تشکر فرشته جان.